د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځمبې شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د ساينسي علومو زده کړو ته افغان زده کوونکي څنګه تشویق کړو، څنګه وهڅو او کومې لارې چارې دي چې دوی بیا وروسته وکولی شي بهرنیو هیوادونو ته په همدغه برخو کې د زده کړو لپاره دوی تللو ته آماده کړو او دوی ولاړ شي. غوښتل مې چې په دې اړه له داسې چا سره خبرې اترې وکړم چې پخپله له دغې مرحلې نه تیر شوی وي او موږ ته د دې خپل اکاډمیک سفر قصه وکړي، تر څو تاسو ورسره ځان داسې آشنا احساس کړئ، داسې نه وي چې خبرې د آسمانونو وي او وسیګو په ځمکه. په خبرو کې تاسو ځان ته هغه لاره پیدا کړئ او پوه شئ چې د دغې لارې دغه سفر د کمو اسانتیاوو او سره دې د لرې پرتو ولایتونو کې هم چې څومره سختۍ وي ناممکنه او ناشونی نه دی. نو چې کله د ساینسي علومو، طبي علومو او بیا په خاصه توګه د فزیک او کیمیا خبرې کوو، نو د ډاکټر صاحب محمد تنها نوم به خامخا مخې ته درېږي. ډاکټر صاحب تنها د آلمان هانوور پوهنتون د هستوي او وړانګو فزیک له څانګې څخه ډاکټورا اخیستې ده او د دوی د ډاکټورا موضوع د کابل له واغه ته څیرمه سیمو کې په تیګو اوبو خاورو او هوا کې د یورانیمو، توریمو، پوتاسیمو او راډون اندازې معلومول و. ورسره زمونږ د افغان ټولنې بل تکړه ځوان ښاغلی نور الله احمد زیده چې په واشنگتن کې د امریکایي پانتون څخه په نړیوال پرمختګ کې ماسټری کړې ده او تل د خپل فیسبوک پاڼې له لارې هغه افغانانو سره مرسته کوي چې څوک غواړي په بهرني هیوادونو کې خپلې زده کړې پر مخ بوزي. د خپرونې په لړ کې به مو هڅه دا وي چې تنها صاحب د دغسې غټ خوب چې دوی په ورکوټوالي کې لیدلی و قصه درته وکړي او وی هڅو. هاخوا بیا احمد زیرور چې په بهر هیوادونو کې د زده کړو ډیره تجربه لري، هغه دغه زده کړو ته د دې هیوادونو ته راتللو او زده کړې په لارو چارو باندې تاسو سره بحث وکړي. درنو اوریدونکو که چیرې تاسې کومه پوښتنه لرئ او یا هم کوم نظر لرئ، نو کولای شئ چې زمونږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته موږ سره ولیکئ او د ټلیفون د لارې به هم زمونږ هڅه دا وي چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې که چیرته وخت و ستاسو نظر هم واخلو. د سټوډیو شمیره 202-193-116 ده. تنها صاحب او احمدزی صاحب ته هرکلی وایم، ستړي مشو.
سلامونه ستوري مشه.
امزه صاحب غږ مې اوري.
سلامونه کاکړ صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته نه ته.
ډیره مننه کور مو ودان. مونږ چې کله د ساينسي علومو په اړه دغه بحث پرومو په خپل ویب سایت کې او په فیسبوک باندې خبره کړله، نو ډیر ښه کمنټونه راغلي دي. عموما مونږ چې کله دغه سی پوسټونه کوو چې رښتیا وایو سلامونه او نورې خبرو کې ډیر سلويخ کمنټ دي، خو نن چې ګورم اکثره کمنټونه ډیر خوندور کمنټونه دي، ډیر ښه سوالونه دوی مطرح کړي دي او مونږ خو خپل یو برنامه درلودل، خو فکر کوم چې دغه پوښتنو ته هم که وخت ورکړو ډیره به ښه وي. شروع هم همدغسې د یوې پوښتنې نه کوم. د زمونږ یو ورور ذکریا چې هغه له ننګرهار څخه موږ ته کمنټ پرېښی ده، هغه لیکلي چې زه خپله د 11 ټولګي زده کوونکی یم او کوم ساینسي مضامین چې موږ دلته لولو لکه ریاضي او فزیک او کیمیا وای دا ټول داسې خیالي او تصویري دي، ځکه داسې کوم وسایل نه لرو او چې موږ وای پیدا عملیات ترسره کړو، نو ډیره وای راته مشکله وي. همدغه د برنامې سوژه هم ده. تنها صاحب که مهرباني وکړي د خپله قصه وکړي چې تاسو هم د همدغسې چاپېریال نه څنګه تر هانوور پوهنتون تر دکتورا ورسېدئ.
یو ځل بیا سلامونه. کیسه داسې ده کاکړ صاحب چې زه دا د جګړو په وخت کې چې کله کابل کې د مجاهدینو د وخت جګړې وې، ما هغه وخت کې د راډیو یو پروګرام اورېده چې هغه پروګرام د تلاند وړانګو په نامه و. دې پروګرام کې خبر داسې و چې یو ډول لیزر پیدا شوی یا جوړ شوی یا کشف شوی دی یا چړونکو جوړ کړی دی چې هغه کلکې سطحې پرې کولی شي. نو موږ خو هغه د جګړو د ماتمونو په حالت کې یوازې دا چرې او دا چړې او دا بمونه لیدلی وو چې سطحې پرې کوي، دیوال رچپه کوي، شیشه را ماتوي. دا چې لیزر تقریبا داسې راته ښکارېده چې دا په یو ډول سوله ایزه کړنچاره ده چې موږ کولای شو مثلا شیشه بیل دی چې په وسلا یا په اصطلاح په چرا یا په بم یا په دې ما ته کو یا کور په دې باندې ونړو بلې زر باندې کول. نو دا دغه جالب و ما ته یو خو هغه مقطع ډېر حساس مقطع و چې د خبر ما واردو بل د خپل جالبیت د خبر چې څنګه ساینس پوهانو دا یو لیزر رامنځته کړی ده. بیا په هغه ورځ باندې سبا زه چې کله ښوونځي ته ولاړم ښوونځی هم داسې ښوونځی و چې د موږ ښوونځی د دې یو ګرلس او پنځلس یو پخیخانه کې یو دغه د یو نظامي مرکز و هغه نه به تمام ورځ راکټونه ورېدل د چاراسیا خواته چاراسیا خوانه به کابل خواته راورېده. نو موږ اکثره وخت د ښوونځي سبق په تاکویانو کې ویل. نو په دغه حالت کې ما استاد ته پوښتنه وکړه چې د ساینس دغه برخه چې لیزر پکې جوړیږي دا کومه برخه ده؟ بیا استاد راته چې دا خو فزیک ده استاد. ما ډېر ښه په یاد بسم الله خان مې ده که ژوندی خدای دې لري که مړی خدای دې وبښي. بیا ما ورته زه دغه شی وایم نو هغه وم څومره مې ده د فزیک سره علاقه ده چې په یاد ده لکه کرونولوژیک حال دغه په اصطلاح ریکارډ راته معلوم ده. بیا دغه نو وروسته چې دولسمه پورې ما فزیک کې ټولې پوره نمرې وړلې د فزیک یوازینی مضمون چې ډېر شوق باندې مې وویل. بیا په اته نویم کال کې د مې په میاشت کې د ګاونډي هېواد اټومي ټیسټ وکړو. بیا هغه وخت کې هم د رادیوګان هغه وخت خو تلویزیون او د انټرنیټ دا نو یوازې ما رادیوګانو ته هم وګنیول. هغه هم یو ډېر غوغا جوړه کړې وه چې دا چاودنه دوی د چډیر ځات پرداسې ورکول او خصوصا په دې باندې خلک لګیدل چې کارپوهان چې دی به د چاپیریالي زیانونه شي. نو دغه موضوع چې بیا د څنګه فزیک او د وړانګو فزیک ترالم هغه مې هم دغه کرونولوژیک ډول باندې په یاد چې هغه مشخصا په کوم ساعت ما فکر ته ذهن ته درالو چې زه به فزیک کې دغه برخه وایم چې زه د وړانګو په ازرارو باندې پوسم او چاپیریال باندې په اغیزو باندې پوسم او همدارنګه دا ټول دا پروسه څنګه رامنځته کیږي څنګه تر دې حالت را رسیږي بیا څنګه انفجار ورکول کی بیا څنګه په چاپیریال باندې اغیز کوي چې ما ډاکټورا تیزیسم په همدې اړه باندې. بیا د غنه وروسته چې کله 2001 کې پانتون ته ولاړم کابل پانتون فزیک څنګه مې انتخاب کړ البته ساينس باندې کې بیا مې هغه فزیک په څو علم ده چې 2004 پوری چې بیا هغه باندې کې چې په قدر کې فارغ شوم چې استاد شوم او بیا مې ماستری تر څه تابع وکړه المان ته ماستری تر عالم بیرته افغانستان ته ولاړم. پانتون کې مې کار کول تر څنګ د افغانستان اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي د مسول پایس کار کول. 2014 نه بیا د اپریل میاشت کې بیرته رالم په ایچ ډی ته د ډاکټورا د پاره او د 2018 په نوومبر کې پای کې می خلاص کړل. نو دا کیسه ده خاصه وه
ډیره خوندوره کیسه وه. تنها صاحب مونږ خو زه اکثره چې د خبرونې د پاره ځینې مطالب برابروم کله کله غواړو چې داسې هم داسې شیان خلکو ته معرفي کړو چې هغه په افغانستان کې موجود نه دي او هم په داسې خبرو وغږیږو چې هغوی هغه لیدلی شي. نو دغه چې تاسو د راپور خبره وکړله زمونږ هڅه هم دغه وي چې د کاڼي لاندې چې هغه کوم لالونه دي د خاورو لاندې چې کوم لالونه دي په افغانستان کې لکه تاسو غوندې چې هغوی که په دغه نه وړو کې راپور باندې کیږي په هر رقم کیږي چې دوی د خوبونه ورغټ کو دوی داسې فکرونه کوي چې صرف د مکتب د ما څه چې لیدلی شي یو څه چې په حساب د هغه شو ادبیات شو لی ادب نه نوم چې هغوی نه دي خو د هغې سره سره د نور هغه مضامینو چې دغو هغه اسانتیاوې هلته نشته د په هغې کې هم دوی خوبونه وویني. احمدزی صاحب له تاسو غواړم وپوښتم دا چې تاسو په همدغه ډیرو ملګرو سره مرسته مو کړې ده چې تر څو چې کله هغوی د افغانستان راځي دلته د زده کړې لپاره د هغوی د دې مقالو لیکلو په دوره کې او هغوی ته سکالرشپ پیدا کول او معلومات ورکول ټولو په دې پروسه کې تاسو دخیل هستئ. له تاسو غواړم وپوښتم چې په دغه تجربه کې چې د دومره وخت نه لرئ اکثر افغانان کومو مضامینو ته دوی زړه کوي او دا نن چې زموږ د پروګرام سوژه ده آیا ساینسي مضامینو کې هم تاسو داسې څوک ملګری لیدلی چې تاسو ته مسج کړی چې آیا په دې برخه کې هم څوک شته که نه داسې کوم سکالرشپ شته ده که نه؟
سلامونه مننه. غواړم چې مخکې دې سوال ته د راسن جواب ورکړم. یو لاند مرور باید وکړو چې ولې خلک ساينس او د ټکنالوژي په ډګر کې ډېر کم مونږ افغانان لرو، بیا خصوصا په دې برخه کې مونږ د دولت په کچه او هم خپل افغانان چې غواړي د څنګه تاسو ویل چې ولې علاقه کمه ده یا نه لري یا کلري، هغه څنګه مونږ لیدلی شو. تر ټولو غټ مشکل دا ده چې اول مونږ باید دولت په کچه باندې یو ستراتیژیک لرلید ولرو چې مونږ پوه شو چې د افغانستان دولت د ساینس او ټکنالوژۍ په ډګر کې څه ضرورتونه لري او څه باید وکړي. نو هغه بیا مونږ ته دا لاره یا رهنمود کېدلی شي چې عام افغانان چې کله د زده کړو ډګر ته ځي، لوړو زده کړو ته ځي یا متوسطه زده کړو ته ځي، نو هغوی بیا پوهېږي چې کوم طرف ته ولاړ شو. خو بدبختانه تنها صاحب کیسه ډېره ساده وکړله او ښه واضح وکړله چې د جنګونو د دې مسایلو په تیرو ډېرو څلوېښتو کلونو کې خلکو صرف خصوصا ځوانانو صرف زما چې یادېږي زیات تمرکز په طب باندې وو، او هغه هم خپل علتونه یې لرل چې یو همدا علت یې دا و چې د ډاکټر به فارغ شو نو که نور څه به نو یو مهنهخانه به دې خلاصه کړل او مریضان به دې کتل، یو څه عاید به درته راتل. خو نور خلکو دپاره داسې یو زمینه نه برابره چې هغوی ولاړ شي په نورو بخشونو کې زده کړي وکړو، که زده کړي وکړي بیا به څه کوي. نو عین مشکل سره اوس مونږ بیا مخامخ یو د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې د دولت ستراتیژیک لرلید که لروي مونږ ته نه ده معلوم، او یا یک نه لرو باید وی لرو. نو دا بیا مونږ ته هغه لارې را په ګوته کوي چې مونږ څنګه کولی شو چې پر مخ ولاړ شو. پوښتنې ته مو چې راسم په تیرو تقریبا اتو کلونو کې چې د خپل لږې هڅې کوم تر څو هر یو افغان سره مرسته وکړو، تر څو هغوی د لوړو زده کړو دپاره خارجي هیوادونو ته ولاړ شي چې په مختلف بحثونو کې درس وایي. متاسفانه چې تر اوسه پورې ما هیڅ یو افغان نه ده کتلی چې هغوی ما ته ویلي وي چې زه غواړم د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې غواړم زده کړې وکړم او راسره مرسته وکړي. او حتی ډېر زیات فرصتونه موجود دي. لنډ تیر دوه هفتو یا درې هفتې مخکې ما د خپل فیسبوک له لارې نه د جنوبي کوریا کې د ساینس او ټکنالوژي په برخه کې بورسونه ول ما شریک کړل. راسره دوه نفرو تماس ونیو چې ورسره کار وکړم د درخواست پروسیجر باندې، خو تر هغه وروسته چا سره دومره علاقه نه وه. یو عمده وجه دا هم کېدلی شي چې ما مخکې ذکر وکړو د زکریا ورور چې له نګران نه پوښتنه کړې وه، شاید زمونږ د ساینس او ټکنالوژۍ په ډګر کې کوم تعلیمي سیستم چې لرو هغه دې ته نه یې آماده چې زمونږ ځوانان وکولی شي نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. او یا مونږ مشکل دا ده چې د موجوده فرصتونو چې مونږ لرو هغوی نه ځوانان ناخبره دي، او یا که خبر دي نو هغه په محدودو نورو ساحو کې دي. د ساینس او ټکنالوژۍ ډګر کې دومره فرصتونه ورته نه دي برابر چې هغوی ولاړ شي د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې وکړي. او که کوم کسان تللي دي شاید هغوی ډېر کوشش او هڅې زیار کړی وي، یا یو اوږدمهاله لرلید لري چې هغوی څه غواړي وایي، چې هغوی نه یو مثال ډاکټر صاحب تنها ده، داسې نور ځوانان هم لرو مونږ، خو ډېر کم دي. نو په عموم کې مونږ باید هر څه ځوانانو ته پرېنږدو چې هغوی باید په خپله داسې هڅې وکړي، کوشش وکړي. ډېر زیات ضرورت دا ده چې د دولت په کچه باندې که مونږ یو ستراتیژیک لرلید ولرو چې په راتلونکي لسو کلونو کې مونږ د ساینس او ټکنالوژۍ په ډګر کې څه غواړو، څه ضروریات هم دي، څه مشکلات لرو، د هغه لپاره باید بیا مونږ منابع بشري باید تربیه کړو. که دا ونه لرو نو ځوانان هم ملامت نه دي، نو هغوی فکر نه کوم چې د افغانستان غوندې په تعلیمي سیستم او نظام کې چې ډېر مشکلات لري هغوی دې ته آماده اوسېږي چې د لوړ زده کړې لپاره خپل موشي پیدا کړي. اکثره چې دا زیات کوشش انداوي چې کوم موجوده یو څو مشخص پروګرامونه چې په افغانستان کې لوغې استفاده کوي، نور پروګرامونه هم پته خبر نه دي، لکه د فول برایت او د چیونینګ او د جاپان او د جنوبي کوریا او د هند بورسونه دي، لږ نه اکثره ځوانان استفاده کوي. نو په عموم کې مشکل همدار چې د لرلید نشتوالی او د زده کړو هغه ضروریات چې شی دي په مارکیټ کې د هغې لپاره باید کار وکړلی شي. او متاسفانه تر اوسه پورې زما په دې تېرو اتو کلونو کې مخکې مې یادونه وکړه چې له کوم کس سره مې په ساینس او ټیکنالوژي برخه کې کار نه دی کړی، حتی ما فرصتونه شریک کړي دي چې شته فرصت نشته چې ولاړ شي.
مننه احمد ضرور، ډیره مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه، لرلید نشته دی. ورسره کومه خبره چې مخکې ذکریار ورکړې و تاسو هم په غی باندې په خ نظر ورکړو، زه غواړم دغه سوال بیا د تنها صاحب نو پوښتنه چې تاسو خو هم د نن په پرتله د یو ډیر شاته پاتې د افغانستان یو ځوان وای، د هغه وخت کې د تاسو وختو کې خود اوس نسبی چې کم مکتبونو ته کم لابراتوارونه راغلي دي، کم فلاسکو نور مثلا دغه هغه راغلي دي، د دې په اندازه تاسو مکتب خو تر دې نن چې کوم مکتب د فکر کوم بتره به وو خبر نه وو، نو څنګه مو دومره غټ خوب ولیدو، بیا د غزي نه د سفر څنګه مخکې لاړو؟ تاسو پوښتنه مې دا ده چې نن چې زه وزوان هڅوم چې د ساينسي علومو په زده کړې کې فکر وکړي، دا فکرونه کې چې زه نشم کولای، څه هڅونه ورته لري، څنګه دغه خوب خپل رښتیا کړي؟
اول خو دغه موضوع چې زه څنګه را ورسېدم او دا اوس څنګه حالت ته، زه دا مرګري چې مخکې پښتنه کړې و د جلال آباد نه چې دا ساينس په اړه باندې فزیک ریاضي کیمیا او چې نوی تاریخي خبره ده، ساينس یو بل مشاهده مضمون ده چې کیمیا ده که بیولوژي ده که فزیک ده حتی ریاضي هم، او دې مسله کې دا ډیره مهمه ده چې ماشوم ته دا یاد نوی ځوان ته دا روخه چې مثلا یو وخت به موږ په پانتون کې د لومړي صنفونو لپاره د تجربه کوله چې د اګي بم د یو بوتل منځ ته ورواچول چې دا یو د فشار یو تجربه و، دا ډیره اسانه تجربه ده، یعنی کولی چې سړی بې له دې چې ډیر امکانات ولري دا وکړي. اول لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلی، دې شي دپاره هیڅ نو علاقه او اراده موجوده نه ده. د ساينس د زده کړې لپاره، د ساينس د ترویج لپاره، د ساينس د راوستلو لپاره د افغانستان کې نه علاقه سته، نه اراده سته، نه څوک زیار باسي. دا سمه ده چې دولت په خپل ځای کې ملامت ده، دولت د دې لپاره ستراتیژي نه لري، دولت حتی په د څېړنو لپاره د دولت په ټولو بودیجه کې یو افغانۍ یو پول هم نشته د دولت د څېړنیز د بودیجې په نامه باندې. دا په داسې حال کې چې دا هر هیواد د څېړنیز بودیجې لپاره د خپل عمومي عاید نه یو له 0.5% نه نیولې تر 3% پورې د خپل ټول سرني عاید چې په کال کې راست راوړي، د هغه نه هغه جی ډی پی چې ورته وایي، د هغه نه یو څه ساینس ته ځانګړې کوي. خو دا خو د دولت برخه ده. خپل مشکل دلته ده کاکړ صاحب چې دا د موږ تاسې کوم مصروفیتونه چې موږ تاسې په ټولنه کې لرو، کوم هغه د ټولنې افکار چې په کومه خوا باندې موږ را مات کړي دي، هغه هم یو غټه ستونزه، غټ مشکل ده. تاسې وګورئ چې دلته په غرب کې تاسې تلویزیون ته ګورئ، راډیو ته ګورئ، اورئ یا نورې رسنۍ ګورئ، سمه ده چې د انټرټینمنټ، د ساتیري، د لوګو، دا ټول پروګرامونه شته، خو په دې کې داسې پروګرامونه هم شته چې د ماشوم تر نوې ځوانه تر سپینګیرې پورې هغوی ته ساینس زده کوي، په ساینس باندې خبروي، د ساینس ډېر پیچلي موضوعات ډېر ساده ساده ورته تشریح کوي چې هغه سړی د خپل چاپېریال سره علاقه پیدا کوي. ساینس د طبیعت ژبه ده، ساینس د طبیعت د راز باندې پوهېدل دي. او انسان لکه څنګه چې موږ انسانان دې ته ډېر خوشاله یي، په اصطلاح ډېر زیات دې ته تلوسه یي چې د یو بل چا په راز باندې پوسو، تر دې موږ ډېره زیاته تلوسه دې ته چې طبیعت په راز باندې پوسو، د خلقت په راز باندې پوسو. د کومه ټکنالوژي چې موږ ډېره عادي روزمره لکه ټلیفون، موبایل او دا کارو، د دې په راز باندې پوسو. اما مشکل دلته چیرته ده چې نه دولت خپل ځای پرې ده، ملت هم او رسنۍ هم په دې اړه باندې متاسفانه هیڅ کار نه کوي بل برعکس دغه د دې کار د ترویج مخالف کار کوي. تاسو وګورئ زه چې کله دغه پرلی رسنۍ خواله رسنۍ ګورم او همدارنګه تلویزیون راډیوګان مثلا کرکټ ته موږ یو ډېره ښه لوبه ده ماته خوند راکوي چې ګورم ډېره ښه ده. مګر تاسو چې وګورئ کله چې کرکټ ته به وایي چې په افغانستان کې نور بل هیڅ کیسه پاته نه ده. کامنٹونه بم په کرکټ کې نیوز بم په کرکټ رواني هر څه بم په کرکټ او روره لیگ نور ژوندم په دې ملک په کار ده. یوازې کرکټ هر شی نه ده. یا که وګوري چې د مشاهیرو فصل راورسي کې ټول پول پټای مکتب کوانځای پانځای ټول د خلکو نه پاتې لمبري او مشاهیرو ته اسړه د خدای خاطر وک ټول ژوند مشاهيري نه دي. د مشاهیرونو ورې باندې یو څو نور ژوندم روان ده. دا سم ده چې د ما په شکل باندې خلک په دې کې وچ کلک مسول دي چې موږ ولې د ساينس ته پاره دغه څه کار نه کوو. خو تاسو باور وکړئ چې موږ د کابل پانتون په منځ کې غواړو چې آزاد باست پاره ساينسي آزاد باست پاره خلک راوغړا مغه ته پینځه پر ناراضی نه کینی. یوازې هغه مسلین برازی کینی چې هغه د مجبوریت همدای مضمون دی دغه پر چې استاد بیا سبا نه کام نه کی نشي تر رواني په علاقه باندې څوک ناراضی. دا د نن سبا موږ تاسو په یو لیکچر په دی اړه باندې جوړ کو چون افکار دې ته آماده نه دي وای چې زابا با دا خسته کونو شایان دي ولا کو تکیر. زه چې په مجلس کې کله کې نامه د مرګرو په منځ کې د دې مرګره لکه یعنی د سنځي مرګرو په منځ کې چې کله کې نامه دوی د کرکټ په اړه خبرې کوي د فوټبال په اړه خبرې کوي د شعر او د نثر د په اړه خبرې. زه دا نه وایم شعر نثر د هیواد د ژبې یو مهم اصل ده مګر ټول ژوند هغه نه ده. د ټول په اړه خبرې کوي د سیاست په اړه خبرې کوي خو کله چې د ساينس یو وړه خبره مترمل تکبه زه خپل د ما روزمره عذاب د جدي تیروم چې وړه خبره را مسته رشخان در باندې وږي پرې ده بابا دلته دی وسیا ساينس را ته شروع کړی دی موږ مغزه په دې کار نه کوي. یا سړی د خدای خاطر وکړه خو 15 دقیقې وګورته ونی سه کباده در باندې ولګي بیا ماوره نه 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 بس یعنی نږدې مرګري دا په یلاتي چې د علاقه نسته اراده نسته زیار څوک نه باسي یعنی د دې نه ده دلته چې سید چې په مکتبو کې ستونزې دي په درسي نصاب کې ستونزې دي مګر دا ستونزې د ترمن تاسو ډیر افریقایي هیوادونه لري احمد زای صاحب د یو ان سره کار کوي د افریقایي هیوادو ته مار وخت نا وخت دي. تاسو وګورئ چې آلته دغه د اروپا او د امریکا په غټو سنټرونو کې څومره افریقایان چېډونکو موږ لرو. دا د علاقې پورې اړه لري د خلکو ارادې پورې اړه لري د خلکو زیار پورې اړه لري. همدغه چې د بورسونه چې موږ ګورئ تاسو لکه څنګه چې امریکایي څه ویلي اواز د شیپنینګ دا وډې اړې بورسونه چې د آلمان دی یا د سکالر دی دغه د امریکا سکالرشپونه دی فول برایت همدغه ته ناستی چې ودرې کدغه اوس یو هم دا ځانته دا زحمت نه باسي چې یو ورې په انټرنیټ کې یو خپل یو لټون پسې وکی زه له کومه کوم بورسونه ماته خو د بورس ادارې دروازه نه راټکه چې راسته د بورس شیر ک په خپل خاله رسنی باندې نه احمدی سیب تکي خو موږ خپل پسې ګرځو او د چا لپاره پسې ګرځو هم دی خلکو نه پات دوی خلک بیا هته دومره هم ځان نه پازابوي چې د دې لپاره یو اپلیکیشن ولیکي هغه بیا په تاله کې درته چې ورور ته خو ونی صدر سره ولیکه. دا په دې د دې دلالت کوي چې دا خلک به کار ته کار نه دا ویلای دا کار اصلا ورته کار نه ښکاریږي او نه غواړي چې وی کی دا د هر چا په خپل شخصي علاقه پورې شدید تړلې خبره ده. باوجود چې د حکومت مدرته د حکومتي مشکلات خو افریقا هم لري تر موږ کې ډیر لري دا د هر چا په شخصي علاقه پورې شدید تړلې ده او کله چې عامه ذهنیت دې ته برابر نه یا عامه ذهنیت د نور مسایلو ته چې ما یادونه وکړه برابرۍ باوجود چې هغه مهمه دي مګر دومره مهمه نه دي چې ټول ژوند دغه ته سړی وقف کی. دا اول چې تاسو اته د طب ډاکټر چې دیو پنځو نفر مرګرو په مسکه کې دي مثلا درته وایي چې د میډې مرض په اړه باندې یو معلومات درکې خلک نشخن په ضرورت ته عدالتم ډاکټر یې ته شروع کړي او کاغذ د سیاستو د نورو بلاو په اړه باندې هر څومره وغږیږي خلکو ته واه واه چا چا کې او ځل بیا کترنو می وایي. دا د معنی چې د عامه افکار دي چې ته نه دی جوړ او دا خپ خراب کار وړي چې جوړ شي او زه اول پکې ملامت یم ټول د ماده دي د کاروان مرګر ټول پکې ملامت خو متاسفانه سخته په اقلیت کې مو متاسفانه
تاسو ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ یو اوریدونکی ولی ثابت هان رورم د خوست نه مونږ ته پیغام پرې خیر ده، هغه هم دا خبره کړې ده چې وایي زما شخصي نظر دا ده چې د افغانستان نننی زده کوونکي 83% پورې خپل ملامت دي، ځکه هغوی په خپل ځان کار نه کوي، لټ دي، او په دویم قدم کې وایي دولت ملامت دی. د هغې سره سره دې خوا شاهزاده عاصم رور هغه هم یو کمنټ پرې خیر ده، او هغه ویلي دي چې وایي دواړه میلمانه په دې پوهیږي چې د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه د افغانستان د اړوندو ادارو له لورې پلورل کیږي. نو د دغه پلورل کېدو مسله، او بیا د احمدزي صاحب دا چې تاسو دې سکالرشپونو او دې بورسونو سره له نږدې نه تړلي یاست، ډیرو ملګرو سره البته مرسته کړې ده د هغه د لارې، تاسو څه فکر کوئ چې آیا که څوک هغه ولري، که څوک استعداد ولري او هڅه ولري او دغسې بورسونو ته راشي ورته اپلیکیشن ورکي، آیا امکان شته چې بیا هلته د رشوت او د بل د نورو نورو ستونزو د لارې هغه پاتې شي دغه بورس نه؟
ډېره مهمه پوښتنه ده، او دا یو غټ مشکل هم ده زمونږ په عمومي سیستم کې د افغانستان د موجوده امکاناتو او د هغې مدیریت مشکلات، خصوصا د بورسونو په برخه کې چې د لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند لري. دا د نن ورځې یا د پرون خبره نه ده، تقریبا د 13 کالونو راهیسې دا مشکل ده. یا خو خلک په دې پروسه چې د لوړو زده کړو وزارت خصوصا پر مخ بیايي، خلک پرې شکونه ښیي چې دا نیوکې پرې کړي، نو کېدای شي حتما څه مشکل هم وي، خو باید موږ ټول شان په دې کې راخلاصه نه کړو چې د بورسونو په صحیح مدیریت کې مشکلات او دا شان دي. خو ډېر مسایل دا هم دي چې موږ یې باید نور اړخونه هم وڅېړو. یو کس که په رشوت او یا د بلې لارې نه یا د شخصي اړیکو له لارې نه کوم بورس یا شی چې لاسته راوړي، شاید هغه وړتیا ونه لري، او بیا که چېرته هغه بیرون د افغانستان نه ځي، ډېر مثالونه موږ لرو، لنډ مثال به درکړم، هند ته ډېر محصلین تللي دي د شخصي روابطو یا د پیسو له لارې چې کوم بورسونه ترلاسه کړي دي، یا خو بېرته راستان شوي دي، او یا هلته بس پراته دي ګرځي له پوهنتونونه دي. او دا هغه مسایل دي چې په لوړه کچه د دولتونو یا د هیوادونو ترمنځ شریک شوي دي دا مسایل. خو په عمومي کې په عموما مشکل هم داره چې د خلکو اعتماد هغه وخت په لوړو زده کړو وزارت باندې پیدا کیږي یا په پوهنتونونو باندې چې تر څو ټولې پروسې شفاف اوسیږي، او شفافیت په افغانستان کې فلني حالت کې تر سوال لاندې ده. زه خپل یو شخصي مثال درته درکوم چې کله مې په افغانستان کې کار کاوه، نو زما اوس هم یادیږي د کازاکستان د سفارت سره مې لیدنه وه په یو ځینو نورو مسالو باندې، خو بیا هغوی د سفیر معاون ما نه غوښتنه وکړله. په هغه وخت کې ما د جنوبي کوریا او د جاپان دپاره د لنډمهاله زده کړو د بورسونو پروسه مدیریت کاوه، نو بیا هغوی د پروسې معلومات به د کوریا سفارت او جاپان سفارت نه اخیستي، هغه ورته چې دوی دا پروسه ډېر ښه مدیریت کېږي او شفافیت او دا شان ټول مسایل کې په نظر کې نیول شوي دي، نو تاسو دا بورسونه کولی شئ له دوی سره وغږېږي، زموږ له ادارې سره په یو وخت کې له یون ډی پي کابل سره، او که هغوی دا پروسه درته مدیریت کړي نو شاید مشکلات به کم وي پکې. خو ما چې هغوی سره وغږېدل ما ورته دا وویلي چې اول خو زموږ دا کار نه ده چې زموږ د لوړو زده کړو دپاره د بورسونو مدیریت پر غاړه واخلو، نو ما نه پوښتنه وکړله چې تاسو مشکل څه شی لرئ، ولې تاسو موږ غوښتنه کوي؟ چې دا سوال ما هغه شخصي هغه باندې غوښتل چې زه پوه شم چې څه مسله ده، څه مشکل ده د یو افغان په توګه. نو هغه ماته جواب کې ویلي چې دوه مشکل دي، یو مشکل دا چې موږ کوم بورسونه چې
وځه بخنه غواړم، زمونږ یو دقیقه پاتې ده کې په یو 30 ثانیو کې په سوال مراغه کې را لند کړئ.
نو لند هغه دا ده کنه چې موږ مشکل یو کو لوړ زده کړو وزارت کې نه لرو، دا وي وختنه دا چې لوړ خارجه وزارت کله موږ بورسونه ورکو نو هغه ته پراتوي چې کله د ختمېدو وخت راشي یو هفته پاتې مونږ ته چې اوس مونږ څوک نشو پیدا کولی، نو هغه
ډیره مننه
منځه ولاړ شو.
ډیرم زه بخښنه غواړم چې وخت کم و، پوښتنې ځینې بې جوابې پاتې شوې. هڅه به وکړو چې یو ځل بیا په خپرونه کې تاسو مېلمانه کړو. تنها صاحب، احمدزی صاحب، ډیره مننه. کور مو ودان. مونږ خو هڅه وکړه چې د موضوع هر اړخ باندې یو بحث وکړو، خو بیا هم که ځینې پوښتنې پاتې شوې وي نو مونږ ته په فیسبوک پرېښودلی شئ. زمونږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. د بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې د آشنا ټک د پروګرام سره حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.